دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې 15 او په کابل کې 4:30 بجې دي. په دې خبرونه کې مزه په امیر ساحل هرکلی کوم. دا د مشال رادیو د 9 ساعته خبرونو وروستۍ خبري غړی ده. په خبرونه کې پر روانو چارو د بیلابیلو رپورټونو ترڅنګ درته شننې او تبصرې هم در خبرو او نن د ولسواکۍ نړیواله ورځ ده، نو هغې په اړه هم ځانګړی رپورټ لرو. خو د خبري غړی تر پیل مخکې ورځو د سیمې او نړۍ خبرونو لپاره فرخوندي اسد.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټی کې د پاکستان پوځوایي په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو په یو حمله کې د 2 سرتیري وژل شوی دي. د بلوچستان مخالفو سیاسي ګوندونو په صوبایي حمله کې د وزیر اعلی جام کمال خلاف ته عدم اعتماد تحریک وړاندې کړي او د افغانستان د فوټبال د خزینه ډلې لوبغاړي پر تورخم لارې له افغانستان او پاکستان ته رسیدلي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځوایي چې په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو په یو حمله کې د 2 سرتیري وژل شوی. پوځي سرچینو ویلي چې دغه پیښه تیر شپه په سپینا مینسیمه کې شوې ده. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې. تر دې مخکې تحریک طالبان پاکستان د سپتمبر د 13 د هغه برید ذمواري هم منلې وه چې په جنوبی وزیرستان کې شوی و او پکې یو پوځي وژل شوی و. په بلوچستان اسمبلی کې مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا د صوبې د وزیر اعلی جام کمال خان پر ضد د تحریک عدم اعتماد وړاندې شوی دی. تیره ورځ د عدم اعتماد پر دغه تحریک د بلوچستان اسمبلی د حزب اختلاف 14 غړو لاسلیکونه کړي دي او په کې لیکل شوی دی چې د جام کمال په مشرۍ په صوبایي حکومت کې نامني او بیروزګاری زیاته شوې ده. په دغه تحریک کې پر صوبایي حکومت تور لګول شوی چې دوی د آئین د 23 او 24 مادې خلاف ورزي کړې ده او یو داسې غیر منصفانه بجټ یې وړاندې کړی دی چې پکې د مخالفو سیاسي ګوندونو غړو ته د دوی د حلقو د ترقیاتی کارونو لپاره فنډ نه دی ورکړل شوی. د عدم اعتماد تحریک پړه د مخالف سیاسي ګوند نېشنل پارټي غړي سنا بلوچ مشال ریډیو ته وویل.
عدم اعتماد پر خو 33 ممبرز پکار دي، لیکن اوس پورې چې موږ سره 23 موږ خپل اپوزیشن ممبران دي. په حکومت کې ډېر غټ طبقه دي، ګروپ دي چې هم د حکومت سره بیزار دي.
بلخوا د مخالفو سیاسي ګوندونو د عدم اعتماد پر تحریک وزیر اعلی جام کمال نن د سپتمبر پر 15 په خپل ټویټر باندې لیکلي چې دغه تحریک هیڅ پروا نه کوي او دا چې د ګوند پر د پوره باور لري او که چېرې خپل ګوند پرې باور پرېږدي نو هم په هغه ورځ به مستفی شي. د پښتو ژبې نامتو لیکوال او شاعر زیتون بانو بیگا په پېښور کې د ناروغۍ له کبله د 83 کالو په عمر کې وفات شوې ده. زیتون بانو په پښتو شعر، نثر او افسانه کې ډېر کار کړی دی او د راډیو او ټي وي لپاره هم ډرامې لیکلي. زیتون بانو د پښتو ترڅنګ په اردو ژبه کې هم لیکل کړي دي او د 40 زیات کتابونه یې چاپ شوي دي. تاسو مشال رادیو ته وګی. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وايي هیله لري چې د طالبانو په مشرۍ حکومت په بلاخره ټول شمول شي او پر داخلي توګه د منل کېدو سره به واک ترلاسه کړي. د نوموړي په خبره دغه په نړیواله کچه د منل کېدو لپاره هم یو مهمه خبره ده. حامد کرزی د مشال رادیو افغان څنګه سره په یو خصوصي مرکه کې ویلي هغه د طالبانو له مشرانو غواړي چې خپل انتظامیه پراخه کړي. دا له هغه وروسته ده چې طالبانو تیرونه د یو داسې کابینې اعلان وکړي چې غړي د دوی مشر دي ټول سړی دي او زیاتره پښتانه دي. له کابل په ټلیفوني خبرو کې کرزی وايي د طالبانو د موجوده حکومت یو نگران حکومت دی. نوموړی وايي دوی هیله لرله چې دغه به یو ټول شموله حکومت وي، خو لا هم د دغه لپاره هڅې روانې دي. او بل خبر دا چې د افغانستان د جنکو د فوټبال ډلې غړي د دوی کوچ او کورنۍ له افغانستان او پاکستان ته وخت دي. له دې سره په افغانستان کې د خزینه او لوبغاړو د آینده په اړه اندېښنې هم زیاتې شوې دي. د افغانستان د خزینه کامی فوټبال ډلې پخوانی کپتان او په ډنمارک کې د جنکو د پرمختګ لپاره د یوې غیر سرکاري ادارې مشر خالدی پوپلزی نن پر خپل فیسبوک پاڼه ورکړي چې دا نن ډېره خوشاله ده ځکه چې د فوټبال د خزینه ډلې لوبغاړي او د دوی د کورنۍ په شمول سنه او یا کسان له افغانستانه په حفاظت وتلی دي. د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد چودري د سپتمبر په 14 په خپل ټویټر باندې لیکلي د افغانستان د خزینه فوټبال ټیم ته یې چې له افغانستانه د تورخم له لارې ورغلي هرکلی وایي. نوموړي لیکلي دغه لوبغاړي د افغانستان پاسپورټونو د پاکستان ویزې لري. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه ملبشال رادیو واوریدل ویان د وافر خونده اسد. په جنوبی وزیرستان کې پر پوځیانو په وسلوال برید کې 9 سرتیری وژل شوي، 4 ژوبل. د بلوچستان د اپوزیشن ګوندونو سیاستوالانو د اعلی وزیر جام کمال خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کولو اعلان کړی، خو اعلی وزیر وایي د اسمبلی زیاتره غړي په حق کې دي. په داسې حال کې چې حکومت په قبایلو کې اصلاحاتي بهیر ته دوام ورکړی، په اسلام آباد کې مشرانو او ځوانانو په خیبر پختونخوا د هغو سیمو د ورګډولو ضد جرګه کړې. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی هیله ښوولې چې طالبان به ژر خپل حکومت ټول شموله کړي.
موږ مشوره هم طالبان ته داده چې هر څو ژر حکومت هم شمول شي او د افغانستان ټول خلک ځان پښتي وویني، عمر به د ثبات او د خدمت پایسي.
په پاکستان کې یوې نا حکومتي ادارې ویلي د هغه هیواد له 2 څخه تر 3 فیصده پورې ماشومان له زده کړو بې برخې دي. یو ښوونکی وایي د کورونا وایرس وبا له وجې تعلیمي هلې ځلې لا اغېزمنې شوې دي.
تعداد جی د کرونا د چوټیانو په وجه دغه شو لږ کم شو.
او لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې درته ویل، نن د ولسواکۍ نړیوالې ورځ په مناسبت په پاکستان کې د جمهوریت پر موضوع ځانګړی رپورت هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. امنیتي سرچینې وایي په جنوبي وزیرستان کې بیګا پر پوځیانو په وسلوال برید کې 9 سرتیري وژل شوي او 4 ژوبل دي. دوی وایي پوځیانو ګزمه کوله چې وسلوالو ورباندې حمله وکړه. تحریک طالبان پاکستان په سپینې مینې کې د حملې ذمواري منلې. په وروستیو کې په جنوبي او شمالي وزیرستان او په بلوچستان کې وسلوال بریدونه پر داسې مهال زیات شوي چې طالبانو 13 میاشت کابل ونیو او د سپتمبر پر 9 خپل لنډمهاله حکومت اعلان کړ. په جنوبي وزیرستان کې مې د مشال راډیو له خبریال اشتیاق مسید څخه د وسلوال برید تفصیل غوښتی.
دغه 13 مکشتان نیمه بجې د پاکستان پوځي گشتي پارټي بنه د سویلي وزیرستان تحصیل لادا سپینا میلا شه طالبانو برید کړی دی او د دا برید په نتیجه باندې د خفیه ادارو چارواکي د پخلی په مطابق اوه پوځیان وژل شوي دي او څلور پښې پرهرجلې شوي دي. او د دې برید ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریډیو ته پر ولاړ یو بیان کښې منلې ده. اور سیما کښې د امنیتی چارواکي په مطابق دا وخت د لټون عملیات لګیا دي خو ریاست گرفتاری شوې نه دي.
صحیح مسید کدار ته ووایه چې د سپینه مینه چې ورته وایي یا اسمان منځه سیما، د دې لږ جغرافیه کې بیان کړئ زموږ اوریدونکو ته، دا څه قسم سیمه ده او آیا دلته وسلوال موجود دي چې پوځ پر ضد وخت په وخت کاروایی کوي او کنه؟
سپینه میله د تحصیل لادې نه سویل طرف ته 45 کیلومتره بنې د سپینه میله کلای آبود دی او آسمان منځه شي د پاکستانی پوځ مرکزی کیمپ موجود دی. د سپینا میلا چې کوم کلای دی هلته دا نه اول ها د طالبونو او د پوځینو په منځ کې جګړې شوې دي او یو بل ته مرګ ژوبله وراړولې ده. اور د تیر مخشتان هم په دغې سیمه شي د پاکستان پوځ او د تحریک طالبان کسانو په منځ کې دا جګړه شوې ده چې په کوم شي دا مرګ ژوبله مخې ته راغلې ده.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
اوریدونکو په بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونو یو شمیر سیاستوالانو په اسمبلی کې د اعلی وزیر جام کمال خان ضد د عدم اعتماد د تحریک وړاندې کولو اعلان کړی دی. د اپوزیشن سیاستوالانو پرون د اسمبلی مرکزی دفتر ته تحریک وړاندې کړ او دریز لري چې اعلی وزیر په خپله 3 کلنه واکمنۍ کې د صوبې ستونزو په هواري کې پاتې راغلی دی. د بلوچستان اسمبلی غونډه سبا کیږي، خو اعلی وزیر جام کمال خان پر ټویټر په بیان کې د اپوزیشن تور رد کړی. وایي تحریک به ناکامه شي ځکه چې د اسمبلی زیاتره غړي په حق کې دي. ایوب ترین تفصیل لري.
پر تحریک عدم اعتماد باندې په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف شپاړس غړو دستخطونه کړي دي. د حزب اختلاف غړو دغه تحریک اعتماد تیر مازدیګر د بلوچستان اسمبلی په ودانۍ کې و سیکرټري اسمبلی تیار شاه ته وړاندې کړي. پر دې مهال د جمعیت العلماء اسلام د اسمبلی غړی انوس عزیز زهری، د بلوچستان نېشنل پارټي غړی نصیر احمد شوانی او د پښتونخوا ملي او میګوند غړی نصر الله زهری موجود وو. د کاغذ پر یو مخ باندې په لاس لیکل شوي په دې تحریک عدم اعتماد کې ویل شوي دي چې د بلوچستان د اعلی وزیر جم کمل خان د درو کلو په دې حکومت کې په صوبه کې بدامنی بیروزګاری زیاته شوې ده چې له امله په خلکو کې مایوسي خپره ده. د حزب اختلاف د غړو په وینا چې د جم کمل خان په مشرتابه کې د بلوچستان حکومت د اسلام آباد څخه په خپل بنیادی او آئینی حقوقو ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دي چې له امله په صوبه کې د بجلی، ګیس او اوبو مشکلات زیات شوي دي. د تحریک عدم اعتماد د وړاندې کولو وروسته د مشالې ډو سره په خبرو کې د حزب اختلاف بلوچستان نېشنل ګوند غړي ثنا بلوچ وویل چې اوسنی حکومت په تیرو درو کلو کې د بلوچستان د ولس لپاره هیڅ نه دي کړي.
د اعتماد پر خو سټیټوري ممبرز پکار دي، لیکن اوس پورې چې موږ سره 23 موږ خپل اپوزیشن ممبران دي، په حکومت کې ډېر غټه طبقه دي، ګروپ دي چې هم د حکومت سره بیزار دي.
خپل د جمعیت العلماء اسلام یو غړي وایت صدیقی راته وویل چې د تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره دوی اکثریت ترلاسه کړی دي. د نوموړي په وینا چې کله د اسمبلی غونډه راوبلل شي نو دوی به د حکومت په ضد خپل نمبر پوره کړي. بل پلو د حزب اختلاف پر دې تحریک عدم اعتماد باندې د بلوچستان اعلی وزیر جنگ کمل خان له لوري ویل شوي دي چې هغه د حزب اختلاف د دې تحریک عدم اعتماد څخه هیڅ ډول فکر نه کوي، ځکه چې د ده سره اوس هم د اسمبلی د غړو لویه برخه ورسره ده. د نوموړي له لوري په خپل ټویټر پیغام کې ویل شوي دي چې تر څو زما جماعت او اتحادیان زما سره وي، تر هغه وخته پورې د حزب اختلاف دغه ډول هڅې ده ته هیڅ فرق نه ورکوي. د نوموړي په وینا چې کوم ورځ زما اکثریت ختم شي نو په هغه ورځ به زه خپل واک او اختیار پرېږدم او د دې ځایه به ولاړ سم. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان اسمبلی د غړو شمېره 15 ده. په دې کې د حزب اختلاف د غړو شمېر 23 دی. په هغه کې جمعیت العلماء اسلام یو ولس، بلوچستان نېشنل ګوند لس، پښتونخوا ملي او میګوند یو غړی او یو آزاد غړی یعنی نواب اسلم رسانی د دوی سره ولاړ دی. بل پلو ته په حکومتي غاړه کې دا وخت وزیر اعلی جام کمل خان ته د 24 غړو ملاتړ ترلاسه دی. په هغه کې بلوچستان عوامي پارټي 24، د تحریک انصاف و غړي، عوامي نېشنل ګوند 4، بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډله 3، هزاره ډیموکراټیک ګوند 2، جمهوري وطن پارټي یو غړی او دغه ډول د مسلم لیگ نون پر ټکټ باندې بریالی شوی پخوانی وزیر اعلی نواب ثناء الله زهری هم تر اوس وخت پورې د حکومت پلوی دی.
مشال ډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
قبایلی مشرانو او ځوانانو پرون په خیبر پښتونخوا د قبایلو د ورګړېدو ضد جرګه وکړه. دوی د اسلام آباد جرګې ته ویل حکومت د قبایل خپل پخوانی حالت ته ستانه کړي، ځکه چې په وینا یې انضمام د ګټې پر ځای د سیمې د خلکو ستونزې لا زیاتې کړي دي. د پاکستان پخوانی حکومت د 2013 زیږیز کال د مې په اخرنۍ اونۍ کې یو آئینی ترمیم منظور کړ چې ورسره سم قبایلي ضلع د خیبر پښتونخوا برخه شوې. له هغه وخت راهیسې حکومت په قبایلو کې اصلاحاتي بهیر ته دوام ورکړی، د پاکستان قانوني حل ته ورغځولی او هلته یې تاڼې جوړې کړي او وای عدالتونه هم جوړوي. حکومت وای په قبایلو کې پرمختیايي چارو ته دوام ورکړی او نوي پروژې هم اعلانوي. گوهر مسجد له اسلام آباد.
په جرګه سے شریک مشورون او جوانوں نے د حکومت او د ریاست نه دا غوښتنه وکړه چې د فټا انضمام دا د خیبر پښتونخوا نه زر تر زره ختم کړل شي. دوی وویلل چې د فټا د انضمام د لوسه د قبایلي خلک په مشکلات شي اضافه شوی دو نه چې کمای پک شروع غلای دی. په دا موقع سینیټر صالح شاه مشال ریډیو ته داسې وویلل،
ظاهره خبره دو چې د مرجر سره دمره نقصانات وشول، ا دې ریکارډ یو حساب د مرجر چې کوم دی وادي کړی وي هغه هم به بنیاد او خاتل.
په جرګه شي ګډین کوین کې خلک دا خبره وکړه چې د دې سره د انضمام په وخت باندې کومه وعده کړی شوی وي اغونډه دروغجنې دي. میشا اول هم د انضمام مخالفت کړای وو او ویس یې هم مخالفت کوي.
مون امر هات ادم خیل په کار دا و چې د قبایلو رای احترام شوی، قبایلو رای خستلې شوی. هغه ټیم باندې چې کوم ټیم باندې د فټا مرجر مرجر ریفارمز کمیټي جوړه شو او غیر مرجر په حق کې رپورت پیښ کړو سرتاج عزیز کمیټي نو مو دا ډیماند غټیم کول چې قبایلو رائے احترام ده وشي چې کوم چلور آپشن قبایل پیښ شوی وي چې قبایل آیا صوبه غوړي آیا کونسل غوړي آیا په خپل سټیټس کو کې کوم دی مو جوړ نظام په هغه کې پاتې کېدل غوړي او کنا قبایل مرجر غوړي.
یودا دوی چې په مئی 2013 شه د پاکستان پارلیمان یو آئینی ترمیم وکړي چې هغه ته 25 آئینی ترمیم هم ویایي. هغه په بنیاد باندې فاټا په خیبر پختونخوا کې زم کړله. په اسلام آباد شروع غوښتې جرګې یو قرارداد پیش کړي چې هغه مطابق د ریاست نه دا غوښتنه وکړله چې فاټا انضمام دا زر تر زره ختم کړل شي. د قائد اعظم محمد علی جناح سره د قبایل مشروع نه چې کې مې وعده کړی وي په هغه وعده دا د پاکستان د آئین په مطابق بندې عمل وشي او د دې سره سره په سپریم کورټ شي د فاټا انضمام خلاف جمع کړای شوی درخواست بندې دا زر تر زره چارې راوونې شي. دا هم یو حقیقت دی چې وزیر اعظم عمران خان کله هم د قبایلي سیمې په دورې باندې تللی دی نو ده د قبایلي سیمې د پوره د ترقیاتي سکیمې اعلانات هم کړي دي او دا خبره کړي دو چې قبایلي عوام ته خوشحالي او ترقی زه ورکوو. گوهر مسعود، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آن لائن خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د افغانستان پر حالاتو بحث شوی دی چې پکې د واکمن تحریک انصاف او د اپوزیشن ګوندونو سیاستوالانو څرګندونې وکړې. په پرونی غونډه کې وویل شول چې د افغانستان په اړه تګلاره جوړول د وفاق تر واک لاندې دي، خو په اسمبلی کې په اړه بحث ځکه مهم دی چې د افغانستان د حالاتو تر ټولو زیات اغیز پر خیبر پختونخوا کېږي. د اپوزیشن ګوندونو پر وفاقي حکومت غږ وکړ چې د افغانستان په اړه د غیر ذمهوارانه بیانونه نه ورکوي او د اپوزیشن یو شمېر غړو وویل چې د پاکستان حکومت د افغانستان په چارو کې مداخلت هم پریږدي. خو په اسمبلی کې د مذهبي سیاسي ګوندونو استازو ویل چې حکومت دې د طالبانو واکمني په رسمیت وپیژني. طالبانو د اگست په نیمایي کې کابل ونیو او شاوخوا درې اونۍ وروسته یې خپل حکومت اعلان کړ. د غلام غوث رپورټ په اسمبلی کې د سیاستوالانو پر بحث پیلي کې.
د بحث د پیل کولو پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند غړي احمد کونډي له افغانستانه د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو انخلا یو ډیر لوی پرمختګ وبللو او د پاکستان په موجوده حکومتي چارواکو یې په دغه لړ کې د ذمہواری د مظاهرې کولو غږ وکړو. زمونږ د وفاقي حکومت لخوا غیر ذمہواره بیانونه ورکول نه دي پکار. دا ډیره حساسه معامله ده. پکار ده چې مونږ نړیوال د افغانستان په مسله په اعتماد کې واخلو. مونږ ایران ته چری د مذهبي ریاست قائمولو یا چین ته د کمیونیزم راوستلو یا سعودي عرب ته د بادشاهت راوستلو په اړه څه نه دی ویلي. نو مونږ څوک یو چې افغانستان ته ووایو چې ټول شموله یا بل کوم حکومت قائم کړي؟ مونږ ته پرامنه، خپلواکه او ذمہوار افغانستان پکار دی. د جماعت اسلامی سره تعلق لرونکي پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله وویل چې د نوي حالاتو په تناظر کې پاکستان او نړیوالو هیوادونو ته د افغانستان سره همکاري پکار ده. د سټریټیجیک جوړوالی د پالیسۍ په ځای اوس د اقتصادي جوړتیا پالیسي پکار ده. دویمه خبره د پولی دواړو غاړو ته د اوسیدونکو قبیلو ده. نو د پښتنو قبیلو د تګ راتګ لپاره هم د کرتارپور پرنګ انتظامات پکار دي. او پاکستان دی تر ټولو اول هغل تکي اعلان شوی حکومت تسلیم کړي
اور وہاں کی جو حکومت تھا اس میں اس کو تسلیم کرنا چاہیے.
خو په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استاذي میرکلام وزیر د افغانستان په چارو کې د مداخلت کولو د پالیسۍ څخه د ډډې کولو وویل او زیات یې کړه. د جمعیت علماء اسلام پی سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي نعیمه کشور د افغانستان نه د امریکایي او نړیوالو ځواکونو په وتلو خوشحالي څرګنده کړه او زیاته یې کړه. د طالبانو لخوا ښه ردی عمل مخې ته راغلی، نو زما په فکر پاکستان، چین او نورو ملګرو هیوادونو له د طالبانو مرسته پکار ده. خود پیښور نه د صوبایي اسمبلی غړي صلاح الدین مومن په سړه جګړه کې د روس د راپرځولو لپاره د پاکستان د مذهبي او خیلاسي ګوندونو لخوا د امریکای سره ملګرتیا ته په اشاره وویل پکار د اوس ټول نړیوال طاقتونه په افغانستان کې د پخوا په رنګ د مداخلت کولو څخه ډډه وکړي. په مرکز او صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر امجد علي په افغانستان کې د نوي حکومت د راتګ سره د دواړو هیوادونو د اړیکو خکېدلو هوډ څرګند کړو او د اسمبلی ونډې ته په خپله وینا کې زیاته کړه. دلته ځینې وړاندیزونه را مخې ته شو، لکه چې سرنګ اختیار ولی وویل چې افغانستان ته موټروی غزول پکار دی، اوس تجارت او اقتصاد ته وده ورکول پکار دی، نو مونږ هم دا غواړو. لیکن ټولو ته معلومه ده چې د نن نه میاشت وړاندې د پاکستان او افغانستان تعلقات سرنګ وو. هغه وخت په افغانستان کې د پاکستان مخالف یو حکومت و او ټوله پالیسی د پاکستان په ضد وه. خو د اسمبلی غړي نثار مومند په افغانستان کې د اشرف غنی د حکومت په ختمېدلو اندېښنې څرګندې کړې او زیاته یې کړه.
هغه منتخب حکومت لري کړی شو، موږ دلته جمهوریت غواړو. د پیغمبر سلام حدیث شریف دی چې مؤمن مسلمان هغه دی چې څه ځان نه خوښوي هغه به بل مسلمان نه. ډېر افسوس چې موږ دعوت مسلمانۍ کوو، موږ ځان ته مسلمانان وایو، ځان نه جمهوریت غواړو، هلته شریعت غواړو.
د اسمبلی غړو وویل چې د افغانستان د حالاتو په وجه تر ټولو اول اثرات په خیبر پښتونخوا صوبه پریوزي او غواړي چې په دغه اړه خپل آواز مرکزی حکومت ته ورسوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
افغانستان په موضوع کې پاتې کیږو. د هغه هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي دي چې طالبان اوس مهال سرپرسته کابینه لري او هیله من دی چې ټول شموله کولو لپاره به یې اقدامات وکړي. نوموړي له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د نړیوالې ټولنې لولوري د افغانستان د نوي حکومت په رسمیت پیژندل هم مهم بللی او وایي چې ټول افغانان باید په دې لړ کې هڅې وکړي او د نړیوالو مرستې ترلاسه کړي. کرزی په پنجشیر کې پر جګړې خواشینی ښوولې او وایي هیله لري چې په راتلونکي کې نوره جګړه ونه شي. اجملند له پخواني ولسمشر حامد کرزی څخه پوښتلی چې اوس په کابل کې په کومو هڅو بوخت دی او له طالب مشرانو سره په لیدنو کې پر څه بحث کوي.
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی، امید دا و هم شموله به وي او کوشش هم همدا اوس دا دی چې هم شموله شي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشرانو سره چې ما پخپله خبرې کړې دي، هغوی هم دا وایي چې کوشش دا دی چې هم شموله شي. زموږ مشوره هم
نورون ته طالبان ته دا چې هر څونه ژر حکومت هم شمول شي او د افغانستان ټول خلک ځان پښتي وویني عمر به د ثبات او د خدمت پایسي.
کرزی صاحب، تاسو په کابل کې ګڼ طالب مشرانو سره هم لیدنې کتنې لرلې دي، څه فکر کوئ دوی څومره دغه ته لیواله دي چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني؟
خوشبختانه ټول هغه مجلسو کې چې ما یوازې یا ما او ډاکټر صاحب عبدالله محترم د طالبانو د مشرانو سره لیدنه کتنه کړې یا مجلسونه کړي دي، پر دې کامل توافق سه، بلکې پر دې خبرې سوي دي چې څنګه ژر تر ژره دا مشورت راسي، څنګه خلک آرام سي، څنګه ولسونه آرام سي، څنګه د افغانستان څخه د خلکو تګ د ځوانانو تګ بند سي، څنګه تعلیم یافتګان بېرته راجلب سي، څنګه اداره بېرته راجلب سي، په دې مثبتې خبرې کړي او په دې هکله په کامل روښنایي خبرې سوي دي. او د دوی هم دا غوښتنه وه چې دا اوس دا چې دا به په څه توګه کېږي ګورو به، که زموږ لخوا څه پره وي په دې هکله چې همکاري وسي او د دغه حالت باعث شو هغه به موږ وکړو، او څه چې د اسلامي تحریک دخوا ضرور چې هغوی وکړي.
کرزی صاحب، طالبانو دستي یو اجرایه ځواک خو رامنځته کړ، یو موقته اداره رامنځته کړه، خو د یو بشپړ حکومتوالۍ لپاره او داسې چې نړیوالو ته د منلو وي یو اساسي قانون باندې اتکا ته اړتیا شته، پارلماني یا شورایي، په دې اړه تاسو راتلونکي کې څه اټکل
کوئ؟ دوی ادارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات د آینده لپاره چې د حکومت دایمي کېږي او د خلکو د نمایندګي به په تمام معنا کوي او ارزو بي هلته نه بیا دا لازمه ده چې د خلکو د ارادې تمثيل پکې وي.
د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو او نړیوالو قوانینو په وړاندې د ژمنتیا مسله ښایي د نړۍ سره د طالبانو د راتلونکي اړیکو لپاره ټاکونکې وي.
ښځې د هر هیواد او هم د افغانستان د جامعې یو ډېر مهمه برخه ده، او دا موږ ولیدل چې د دوی په تعلیم یافته توب کې، د دوی په وده کې هیواد وده کوي. نو تعلیم ضرور دی چې وکړي او په حکومتي چارو کې ضرور دی چې ونډه ولري. زه به د خپلو لورګانو مثال د افغانستان د خلکو د کورنیو د یو مثال په توګه درکړم. زما لورکانې د لید او د دې مکتب دی. نو د ښځو تعلیم او هغوی عالي درجاتو ته عالي تحصیلات رسول به د افغانستان د توانمندۍ باعث شي، او په دې کې واضح مشوره، واضح توصیه او امیدواري داده چې موږ افغانان خپل اولادونه تعلیم یافته کړو، جوني او هلکان په مساوي توګه پر دې کرخ ولاړ. دا 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 د دې وطن حق دی او په دې کې مترقي او عزت دی.
طالبان واکونی و او ظاهرا داسې ښکاري چې ټول هیله لاري کومې پایلې ته ونه رسیدل. ګڼ خلک ښایي ورسره موافق وي، خو یو ګڼ شمېر یې مخالف وي. ښایي هغوی ښایي وسله ونه لري، خو فکري مخالفتونه په تیرو شلو کلونو کې د دوو لورو ترمنځ جګړې، کرکې، بدبینۍ شته. ایا تاسو د یوې ملي پخلاینې اړتیا نور وینه دی وی داسې پروسی چې د هغه پترڅ کې یو ملي پخلاینه او جوړجاړې دوام پیدا کړي؟
افغانستان د دې هواد د هر فرد کور دی، د هر کور، حتی یو کور کې دوه ماشومان وي او والدین، او دا په افغانستان کې یو جلا فکر، یو جلا سلسله وي او یو جلا هویت وي. دا افغانستان ته نور ټول خلک سره مساوي حقدار دي.
ما غوښتل هم دغه پښتنه وکم، دادي مقاومت په نوم باندې چې کومه جبهه ده په پنشیر کې ظاهرا په جګړه وشوه،
دغه د افغانستان خلک او ټول کوشش باید وسی چې د سولې، د روغې او زموږ د خپل نیکانو د لارې چې جرګې دي او مرکې دي او جوړجاړې دي دا وسی افغانستان کې ورورګلوي او اتحاد او اتفاق په دې کې نن تر بل چا بر هل چا غیر مسؤلیت د تحریک اسلامي دی.
د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره مو د اجملند مرکه اوریده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه را چیزیم ده شد یردی مکمل ختم
افغانان چون بیشک چون
دیر سخت را بانی تیران هر چکلی
دوستان فرن مسلسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات په نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ په درن
یو فرصت دی د خوښاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکا په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
نو مشال تر رڼا لاندې باس مو نن تقریبا نیم ساعت، یو ساعت مخکې په ژوندۍ بڼه واورېده.
او دا به سبا بیا هم در خبریږي. اوس په پیښور کې 15:30 او په کابل کې 15 بجې شوې. فرخنده اسد د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان فوج وایي چې په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو په یوه حمله کې د 2 سرتیري وژل شوې دي. فوجي سرچینو ویلي چې دغه پیښه تیره شپه په سپینه مینه سیمه کې شوې ده. تحریک طالبان پاکستان د دغه بریدو سیمواري منلې. په بلوچستان اسمبلی کې د مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا د صوبې د وزیر اعلی جام کمال پر ضد تحریک عدم اعتماد وړاندې شوې دي. تیره ورځ د عدم اعتماد پر دغه تحریک د بلوچستان اسمبلی د حزب اختلاف 14 غړو لاسټیکونه کړې دي او په کې لیکل شوي دي چې د جام کمال په مشرۍ په صوبې حکومت کې نامنی او بیروزګاری زیاته شوې ده. بلخوا د مخالفو سیاسي ګوندونو پر دغه تحریک وزیر اعلی جام کمال انند سپتمبر په 15 په خپل ټویټر باندې لیکلي چې دغه تحریک هیڅ پروا نه کوي. د پښتو ژبې نامتو لیکوال او شاعر زیتون بانو بیګا په پیښور کې د ناروغۍ له کبله د 3 کالو په عمر وفات شوې ده. زیتون بانو په پښتو شعر، نثر او افسانه کې ډیر کار کړی او د راډیو ټي وی لپاره هم ډرامې لیکلي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي هیله لري چې د طالبانو په مشرۍ حکومت په بلاخره ټول شمول شي او پر داخلي توګه د منل کېدو سره به واک ترلاسه کړي. د نوموړي په خبره دغه په نړیواله کچه د منل کېدو لپاره یوه مهمه خبره ده. حامد کرزی د مشال ریډیو افغان څنګ سره په یوه خصوصي مرکه کې ویلي هغه د طالبانو له مشرانو غواړي چې خپله انتظامیه پراخ کړي. او د افغانستان د جنکو د فوټبال ډلې غړي د دوی کوچ او کورنۍ له افغانستان او پاکستان ته اوختي. له دې سره په افغانستان کې د خزینه فوټبال لوبغاړو د آینده په اړه اندېښنې هم زیاتې شوې دي. د افغانستان د خزینه کامی فوټبال ډلې پخوانی کپتان او په ډنمارک د جنکو د پرمختګ لپاره د یو غیر سرکاري ادارې مشر خالدی پوپلزی نن په خپل فیسبوک پاڼه ورکړي چې دا نن ډېر خوشاله ده ځکه چې د فوټبال د خزینه ډلې لوبغاړي او د دوی کورنیو په شمول نه هویا کسان له افغانستان په حفاظت وتلي دي.
خبرونه مولا وشال رادیو اوریدل. ویان د فرخنده اسد اوس مرجو د نورو رپورټونو لوري ته. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنیدو راهیسې د شخصي رسنیو ستونزې زیاتې شوې دي او ځینې راډیوګانې د بندېدو له ګواښ سره یا خطر سره مخامخ شوې دي. د میلمه راډیو په نوم باندې یوه راډیو په پکتیکا کې، په درو سیمو کې او د پکتیا په مرکز گردیز کې هم خبرونې لرلې. هغه راډیو وسته اقتصادي ستونزو له وجې خپل خبرونې درولې دي. د راډیو کارکونکو له نړیوالو مرستندویو بنسټونو غوښتي چې د مادي او مانوي ملاتړ له لارې د خصوصي رسنیو د سقوط او درېدو مخه ونیسي. نور حال په دې رپورت کې.
د سه شنبه په ورځ د یاد راډیو د خبرونو مدیر سمرګل سمر مشال راډیو ته وویل چې میلمه راډیو د افغانستان په 14 ولایتونو کې خبري اعلان درلودل چې د راډیوګانو سربیره د وی پانی د لارې خبرونه تر هر ځای رسیدي.
متاسفانه چې د اقتصادي ستونزو له امله د هر څه دوی خپل وظیفې له لاسه ورکړي او د راډیو د تړلو له ګواښ سره مخ شو. که بیا موږ ته اقتصادي زمینه برابره شي او مالی سپورټ وشي نو بیا هم لري نه ده چې موږ بیا له سره خپل پلیتونه پیل.
د راډیو یو تن کارکوونکی اکبر راحل وایي چې دوی د خپلو اورېدونکو لپاره بیلابیل سیاسي او ټولنیزې خپرونې چمتو کولې.
په رسنیزو فعالیتونو کې د اقتصادي خپرونې، ټولنیزې، معلوماتي، د خبروي اړوند پروګرامونه چمتو کول. همداشان په مدني برخه کې ګڼ شمېر فعالیتونه کړي دي. د نامناسب کاري چاپیریال او اقتصادي ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولې دي.
د پکتیکا په ګډون په ټول افغانستان کې خصوصي راډیوګانې چې پخوا تر ډیره د مؤسساتو او حکومتي ادارو په اعلاناتو او خبرونو بسیاوي اوس له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخې شوې دي. د میلمه راډیو کارکوونکی ظفر باوري وایي په دې وروستیو کې آزاد رسنیو ته شرایط او حالات مناسب نه دي. د رسنیو له ملاتړو بنسټونو هیله وکړه چې مطبوعاتو سره د مادي او معنوي همکاري له لارې هغوی ته بیرته د خپلو رسنیزو فعالیتونو د پیلېدو زمینه برابره کړي.
په دې وروستیو کې شرایط او حالات په کتو سره چون مناسب نه دي نو له همدې وجې ملمه بنسټ خپل فعالیتونه ودرول. له رسنیو د اړوند ادارو څخه مو هیله ده چې بیرته د رسنیو سره همکاری پیل کړي او چې شرایط مساعد شي.
د رادیو کارکونکو رحمت ریحان وای د دې او همکارانو غوښتنه اداده چې بیرته حالت عادي شي، اقتصادي ستونزې ختم شي، تر څو دوی بیرته سره یو ځای رسنیز فعالیت وکړي.
په اوس وخت کې د ملمر رادیو ټول همکاران به دندې دي او له ځایه به ځای شوي دي. هیله دا وضعیت واپس عادي حالت ته راوګرځي او د رسنیو کارکونکو خپلو کارونو ته په عادي ډول دوام ورکړي.
کتونکو اندېښنه لري که افغان حکومت او نړیوال ډونران د سیمه ایزو رسنیو د فعالیتونو د دوام لپاره د امنیتی او اقتصادي ستونزو د حلولو په ګډون په یو اساسي میکانیزم کارونه کی ممکن د دې رسنیو ډیره برخه د اوږده مهال لپاره خپل فعالیتونه روان ونه ساتل شي.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوردونکو نن د ولسواکۍ یا دیموکراسۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ له 2001 زیږیز کال راهیسې هر کال د سپتمبر پر 15 لمانځل کیږي. په پاکستان کې اوس مهال یو منتخب حکومت موجود دی، خو اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې منتخب نه بلکې غوره شوی یا سلیکټډ دی. اپوزیشن وایي د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ په ائتلافي حکومت کې رسنۍ ازادي نه لري او دولتي ادارې خپلواک نه دي، خو حکومت وایي په پاکستان کې جمهوري نظام سم روان دی او دوی د جمهوري ادارو د پرمختیا لپاره کار کوي. فرخنده اسد په پاکستان کې د ولسواکۍ وسنی حالت ته کتنه کړې.
په پاکستان کې د جمهوریت نړیواله ورځ په داسې وخت نمانځل کیږي چې د سپتمبر په 14 د پاکستان ولسمشر عارف علوی د پارلمان غړي غونډې ته تر وینا وروسته پر ټولنیزو رسنیو دا بحثونه پیل شول چې د ولسمشر علوی وینا د پخوانی پوځي امیر جنرال ضیاء الحق یاد تازه کړ. د پارلمان غړي غونډې ته په وینا کې ولسمشر عارف علوی د میډیا د ناسمو خبرونو، د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ او د ونډیو هیوادونو سره د اړیکو په شمول د یو شمیر نورو موضوعاتو ذکر وکړ.
مگر هر فرد ذمہ دار ہے
په پاکستان کې د جمهوریت پر موجوده صورتحال سره ان کې وایي دا وخت په دغه هیواد کې یو منتخب حکومت دی، خو په اصل کې د دغه هیواد ټولې مهمې فیصلې امنیتی ادارې کوي. په اسلام آباد کې د قاضی اعظم پوهنتون د سیاسياتو او نړیوالو اړیکو د سانګې استاد پروفیسر فهیم الله خان د سپتمبر په 14 مشال ریډیو ته وایي په پاکستان کې جمهوریت او د جمهوریت نظام پرمختګ لا هم د ستونزو سره مخ دی.
خو بنیادی طور باندې ګوره جمهوریت خالی دے الیکشن یا دے ایک پروسیس ہو نام نہ دے جمہوریت ہو سوسائٹی کے ننا خلق کو کہنا دے ایک ویلیوز نارمز شاکوں دے جمہوریت دی اصل خبر دے جمہوریت پاگے کے دے اس کا ایک لحاظ سر تو گورے نو شاید زمان کو سوسائٹی کے لیے دیر زیاد امپرومنٹ پکار دے دا جمہوریت دا نارمز ویلیوز ہو دا رے ایتکس.
دا ملگرو ملتونو پر ویپانا دا جمہوریت دا نڑے والے ورزی پر مناسبت جنرل سیکٹری انتونیو گوتریش لخواب یو بیان کے ورک شوې دي چې جمهوریت باید د هیوادونو ادارې داسې مضبوط کړي چې په بیړنیو حالاتو، شخړو او نورو مسلو کې حکومتونه د خپلو ولسونو لپاره د ښه صحت، روزګار، تعلیم او په نورو برخو کې سهولتونه او اسانتیاوې برابرې کړي. د پنجاب د پاک پتن سره تعلق لرونکي د سیاسياتو یو استاد او د سیاسي چارو څېړونکي پروفیسر امیر حمزه ورک د سپتمبر په 14 مشال ریډیو ته وایي په پاکستان کې د پوځي امیریت درې لوی دورونه تیر شوي دي او په دغه هیواد کې د جمهوریت په اصلي شکل کې راتلل بلا هم وخت اخلي.
ظاهر الیکشن تو ہوتے ہیں ابھی مارشل لا وغیرہ تو نہیں ہے پاکستان میں
اس خو انتخابات کیږي په ظاهر خو مارشل لا نشتا خو تر څه حد تاسو دا ویلې شي چې هغه شان جمهوریت نشتا څنګه چې غربي هیوادونو کې ده. موجوده صورتحال ته تاسو کنټرول ډیموکراسي ویلې شي څنګه چې په 1918 او د اویایم په لستو کې و. دلته سیاسي ګوندونه هم د ادارو د خپلواکۍ لپاره غږ پورته کوي خو د دوی دغه جدوجهد لا روان دی. په پاکستان کې جمهوریت لا هم په ارتقایي عمل کې دی.
الیکشنری پروسس ہے پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کا.
د سپتمبر پر دیالسما پر اسلام آباد کی خبریالانو د احتجاج پر وقت د پاکستان پیپلز گند مشر بلاول بھٹو زرداری اویل موجودہ حکومت ہم د پخوانی فوزی امیران غوندی یو کنٹرول میڈیا او یو کنٹرول پارلیمان جوڑول غواڑی.
جیسے ہم نے مل کے سیال حق کے دور پہ جو پابندیاں لگائے تھے.
قابل خواہ پروفیسر فہیم اللہ خان وائی پو پاکستان کی سیاسی گندنا ہم ڈیرے کمزور ہے لری
کم مشینری دے جمہوریت کم ایسنس تے کم روح تے آغا دا پارٹیانی دی در مونگ دا ملک لگ بد قسمتی دا آغا دا چھے دا جمہوریت پا نام بان دا جمہوری پارٹی چھے کمی دی دے انٹرنل سسٹم کے بالکل تا تا دے جمہوریت جو ایلیمنٹ نمیدا وی کم ہم پارٹی چھے تو آخ لے دانا چھے نن پو کم پر اقتدار کے دایا پر ان کم پر اقتدار کے وا اور آل جنرل تا خبر یو آر ایکسپشن لگا جو مات اسلامی اصلاح چاہیے شو پروسیس کنڈکٹ کری خپل انٹرنل اصل خبر او داؤں یو وجہ دا چی جمہوری سیاسی جمہوری سسٹم کے دے دے پاکستان سیاسی شکو میں پارٹیاں نے دی دا غیر دخ پرابلم دے وجہ جمہوریت آغا شان پترکی دے نا آغا شان مردی گی را گیا دے بگا چی دو خپلو کے دیرا مسئلہ دا
سیرون کے وائی جمہوریت یو دا سی حکومتی نظام تا وائی چی دا ولس بخواخا و رائی و منتخب شبے بی او دا ولس تا حکوم د خوندی ساتلو د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي. د دوی په خبره یو کمزوري جمهوریت نظام هم د یو امیرانه نظام نه بهتر وي. د سیاسي چارو څېړونکو پروفیسر اجاز خټک په پاکستان کې د جمهوریت د موجوده صورتحال په اړه وایي
انڈیپینڈنٹ جوڈیشری دا الیکٹڈ پرائم منسٹر دے کانسٹیٹیوشن دے فارم تک گورے آگا لسٹ جوڑے ڈیموکریسی دا سبسٹنس تک گورے آگا بیا ڈیموکریسی او دا یہ دے لو یا پاتے دا آگا یا نہ ڈیموکریٹک کلچر واری صرف قانون نہ آئین تو یہ بیس دوشی تو بیا ڈیموکریٹائزیشن اور سسٹم اگر کی پریکٹس کرا دی گدری قدم اچھے مکتے والی پاکستان نو لفت قدم اچھاتے نو آگا یا پیلا لو دکتے روان دے پیدل روان دے
د پاکستان مخالفه سیاسي ګوندونه تور پورې کوي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند موجوده حکومت د پوس په خوښه راغلی دی او ځکه هم داسې پالیسیانې پر مخ وړي چې د هیواد د جمهوریت او جمهوري ادارو د کمزورۍ سبب جوړیږي. خو د پاکستان وفاقي حکومت دغه تورونه بې اساسه بولي او وایي دوی د ولس پر رایو منتخب شوي او ولس ته اسانتیاوې ورکول، اقتصادي صورتحال ښه کول او د جمهوري ادارو پرمختګ یې لومړی ترجیح ده.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. د خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یکشنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم. په پاکستان کې د ساينس او ریاضي د ائتلاف په نومي ونه حکومتي اداره خونځې ته د نتلونکو ماشومانو ارقام ټولوي او هڅه کوي چې ټول ماشومان زده کړې وکړي. د ادارې د سپتمبر پر 10 په یو رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې هر درېیم ماشوم له خونځي بهر دی، یعنی زده کړې نه کوي. په دې توګه دا د پاکستان د ټولو ماشومانو 33% برخه جوړیږي چې له تعلیمه بې برخې دي. په رپورټ کې راغلي چې له زده کړو د محرومو ماشومانو 45% نجونه دي. په رپورټ کې دا هم راغلي چې د غربت له وجې هم ځینې خلک بچي خونځیو ته ناستوي او د هیواد په یو شمیر برخو کې سرکاري ښوونځي اسانتیاوې نه لري. د شاهنواز ترکزي رپورټ په مومندو کې د یو ښوونځي د زده کوونکو په غږ پیل
کیږي. مال انڈے ما تکڑے وائی دے مال مال والے پچھلا جی بے
سلور معشمان دی چی دا محمد پی او داس اسکول کے چی دیوالو نے نشتا د بجلی انتظام پکې نشته، د اوبو کوهی فعال نه دی، لیټرونه پکې چالو نه دي او دواړه کوټې 240 کال وړاندې جوړې شوې خو ځای په ځای شلېدلې او یا کرک شوې. دغه سکول د کوزه محمد په لطیف کورونه کې جوړ دی. یو استاد هم وو چې هغه هم د ماشومانو سره خوا کې د شوي د بوټي د سوري لاندې ناست وو. په ډان اخبار کې د ستمبر په لسمه د پاک الاینس فار میت اینڈ ساینس آن دی آؤٹ آف سکول چلڈرن یا د سکولونو د بهر ماشومانو د معلوماتو ادارې لخوا د میسنگ ترډ په نوم یو سروے رپورٹ جاری شوی. په رپورٹ کې راغلی پاکستان کې د 15 د 1400 کلونو پورې 22% ماشومان داسې دي چې هغوی سکولونو ته نه ځي، چې پکې د مجموعي آبادۍ په نسبت سره د ټولو زیاته شمېره د بلوچستان ده. سروې رپورٹ وایي پاکستان کې د 22% ماشومان شمېره د 2 کروڑ نه زیاته ده. 42% زده کوونکي پبلک معنی د سرکار لخوا جوړ شوي سکولونو ته ځي. 26% زده کوونکي غیر سرکاري سکولونو، مدرسو او یا بیا د هنرونو لپاره جوړو تعلیمي ادارو کې داخل دي. رپورٹ کې هم راغلی داسې هم نه ده چې دغه ماشومان سکول نه دی لیدلی، بلکې داسې ده چې 90% ماشومان تر د پرایمري پورې خو سبق وایي بیا یې پرېږدي، او دغه وخت د دوی عمرونه 11 کاله او یا د دې نه زیات وي. رپورٹ کې لیکلی شوی د ډیرو ادارو انفراسټرکچر ډیر خراب دی، حکومت باید دغه ستونزو اړخ ته پام وکړي. د لطیف کورونو د سکول استاد معزوله خان د ستمبر په 15 مشال رډیو ته وویل دوی د تعلیمي ادارې د چارواکو سره دغه ستونزې شریکې کړې هم دي.
خپل کوشش کوو نو اخوام خیال کوو چې را وړو تم خیال کوو او دی خو د پټو تم خیال کوو چې را صدغه نګه نګهانی صدغه را نشي کنه. تعداد جی دی کرونا د چوټیانو په وجم دغه شو لک کم شو، بل د سکول لک دغه دی فیزیبل نه دی، دغه دی وجم خلک لک دغه کوي کنه.
د دی میسنگ ترډ رپورٹ معنی هر درېم ماشوم د تعلیم به برخه پاتې کیږي. په نوم رپورٹ کې راغلی و 40% ماشومان په بلوچستان کې، 40% سند، 20% خیبر پختونخوا، 40% پنجاب او په اسلام آباد کې 10% ماشومان سکولونو ته نه ځي. رپورٹ کې راغلی په دغه شمیره کې 45% هلکان او 40% جنکۍ شامل دي. د مومندو مشتاق خان مشال رډیو ته وای خپل کرونده کوي ګټه وټه زیاته نه ده، خو بیا هم خپل بچی په نجی سکول کې داخل کړي. نو دا ولی
یو خو زمونږ دلته دا خطر ده چې دا اوپن ایریا ده، اینی ټایم څوک راتللی شي، خدا نه خواسته هغه وخت خدای نه راولي، خو دا کلاغ میدان پروت دی، سپی پکې راتللی شي، ځناور راتللی شي، هر قسم سیز دلته راتللی شي.
رپورٹ کې دا هم راغلی چې دوی ته د سروے په دوران خلکو دا هم ویلي ګرانی ده او د زده کړو خرڅونه سیوا دي. حکومت ورته یوازې کتابونه او کاپۍ ورکوي، نور خرڅونه دوی په خپله نشي برداشت کولی، نو ځکه هم دغه خلک په خپلو بچو سبق نه وایي. د دې وروسته مو د تعلیم محکمې خیبر پختونخوا د چارواکو او د قائمه کمیټې د چیرمن خیبر پختونخوا سره د رابطې کوشش وکړ، خو څه ځواب یې رانه کړ. هغه ماشومان چې سکولونو ته باید راشي د ستمبر په اولنۍ نیټه ورته د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان لخوا د احساس سکول سټیپند یا خرچه په نوم د یو پروګرام پرانسته هم شوه چې مستحق زده کوونکو ته به هر درې میاشتې پس د 1500 تر 2000 پورې روپۍ د وظیفې په شکل کې هم ورکیږي. او نوموړي د پرانستې په دستور کې ویلو د دې سره هغه ماشومان چې د سکولونو نه بهر دي ممکن ده سکولونو کې داخلي واخلي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی سترګي را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
د شوقدر لیکوالانو غوښتنه کړې چې د هنرمندانو او شاعرانو خوندیتوب باید باوري کړی شي. انجمن ترقی پسند مصنفین او حیات ادبی مکتب د سپتمبر پر 14 په سیمه کې د غونډې پر مهال ویل چې شاعران او موسیقاران د هیڅ ډلې پلوي نه کوي او یوازې د انسانانو د راحت او خوشحالۍ لپاره هڅې کوي، نو باید ورباندې هیڅ ډول بندیزونه یا محدودیتونه ونه لګي. دوی دا څرګندونې پر داسې مهال کړي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې موسیقاران د خپل ژوند او هنر په اړه د اندېښنو ښکار شوي دي. شانواز ترگزی رپورٹ دیو شاعر په غک پیلیږي.
د خپل اوخ کو په باران کې بلا ګډه شومه چې په واده د هر ارمان کې بلا ګډه شومه او مننه هوس پرست او همته ماشبین نو پکې اګینه بیګا په یو میدان کې بلا ګډه شومه
د انجمن ترقی پسند مصنفین شوقدر غونډه خو د نثر او ځینو واقعیاتو د بیانولو نه شروع شوه، خو وروسته پکې چې شاعرانو خپل کلامونه هم وړاندې کړل نو سالار مومن پکې دغه شعرونه وویل. په غونډه کې د فضیل ربیع اساس نومي شاعر یو کلام هم تنقید ته وړاندې شوی. دغه غونډه د ستمبر په 14 په شوقدر کې د یاد انجمن او د حیات ادبي مکتب لخوا را جوړه شوې وه، چې پکې د مومندو، اصفاب بابا، پېښور او چارسدې پورې شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړ. له ټولو اول په ادب او د ادب په نثري لکه داستان، افسانه، ناول او تکل خبرې وشوې، ولی وروستو د شعر لکه غزل، ربای، چاربیت او داسې نورو باندې هم د مومندو غلام حسین محب خبرې وکړې. په غونډه کې د دواړو تنظیمونو د شوقدر مشر حیات اقبال حیات مشهد رډیو ته وویل دوی خپلو لیکوالانو ته هر وخت وایي د شعر او عام نثر نه علاوه د موجوده وخت واقعیت هم باید ولیکي.
ادب چې کوم دی ناغا کل دی، دا نور چکم دی جزیات دی، او زمونگا پا اسلامی معاشره کم ادب تا دیر اخمیت اصل دی، او دا دی سارا چکم دی نو کمونگو گورو نو زمونگا دا کم جبا چی جوانده دا نو دام دا دی اونرمندان و شاعران و ادیبان و دا برکت جوانده دا.
پا دی غنده که پا موجود حالاتم خبری وشوی اول شو شاعر، لیکوال او دا موسیقی هنرمند دا هیت سی و چا طرف دار نوی، او دا هر انسان خوشحالون که ورت در روان وقت خ او بد ویون که او پا تیره تیره د تیر وخت وریادون کې وی باید هیڅ څوک قربانې قد غنونه معنا بندیزونه ونه لګوي. غلام حسین محب بغیر د نوم اخستو هغه خلکو ته چې په هنر بندیزونه لګوي وی ویل دغه خلک باید د هنرمندانو قدر وکړي.
خو که په فنکارانو باندې یا په موسیقۍ باندې یا زمونږ په هنرمندانو پابندي ولګي نو هغه زمونږ ثقافت ته نقصان رسېد، مونږ کلچر په ځای باندې ودرېږي، د خلکو کې مایوسۍ خورېږي، نو هغه یره ترهه دومره نوې څومره چې دا پابندۍ راشي نو بیا خلکو یره ترهه ډېره زیاته شي. نو زما په خیال باندې لږ وسیع نظري پکاري او پکار ده چې هغه زمونږ د هرې ډلې سره څوک تعلق لري چې هغه دوی ته په کلاو نظر باندې وګوري.
د غونډې مشر د مټه مغل خېلو مشهور شاعر شهریار داغو او په دغه غونډه کې د قلم ملګرو تنظیم مشر محمد علي خوږجان نه علاوه ګڼ شمېر شاعران هم ګډون کړی. غونډه د ماسپخین نه تر ماښام بانک پورې روانه وه او په اخیره کې پکې وویل شو په راتلونکو غونډو کې د نثري لیک لکه کیسه، تکل او داسې نور هم راوړي، خو زیات زور په دې واچو چې لیکوالان باید په وطن کې په موجوده حالاتو لیکو کې ودا ځکه چې دغه لیک په راتلونکو کې کلته تاریخ پاتې شي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا ادب په موضوع کې پاتې کیږو. د پښتو ژبې نومیالی ادیب زیتون بانو پرون د 20 کلونو په عمر کې ومړه. نوموړی په خیبر پښتونخوا کې د ښځو په منځ کې د پښتو ژبې د لنډې کیسې لیکونکو او داستان لیکونکو سرلارې بلر کېده. شاعره او لیکواله حسینه ګل وایي زیتون بانو پر ټولنیزو بندیزونو سربیره په مړانه لیکنې وکړې او د ښځو د حقونو لپاره مبارزه وکړه. د نوموړي پر ژوند او کار د سراج زهیر رپورټ واوري.
د ستمبر په 14 د پښتو ژبې وتلې افسانه لیکونکې، ډرامه نګارا، ناول نګارا او شاعره زیتون بانو د ورپېخې ناروغۍ له کبله له دې دنیا سترګې پټې کړې. د پښتو ژبې پوهان او ادیبان د زیتون بانو بیبي مرګ د پښتو ژبې او ادب لپاره لوی زیان بلي او وایي زیتون بانو چې د خپل لیک په ذریعه د ښځو د حقونو لپاره کوم کار کړی هغه به تل یاد ساتل کېږي. په چارسده کې د باچا خان پوهنتون د پښتو څانګې مشر او ادیب شاعر پروفیسر ډاکټر محب وزیر مشال ریډیو ته وایي د زیتون بانو رنگ لیکوالی چرتا په پیړیو کې یو پیدا کیږي.
زیتون بانو بیبی چې په کم وخت کې د پښتو افسانې ته خصوصا یو داسې پوش ورک مخکې ته بوتلا، نو ما په خیال هغه وخت د پښتو ادب تخلیق کوونکو دپاره هڅې هم مشکل وو، ځکه چې دلته د جمهوري حکومتونو نشتوالی وو، دلته د رایې په اظهار پابندیانې ډېرې وې. نو ما په خیال په هغه وخت کې دوی هغه رنګ موضوعات مخې ته په خپلې افسانې کې راوړي دي چې هلته د ډېرو خلکو قدمونه راپېدل.
د پښتو ژبې شاعري او لیکوالې حسینه ګل د زیتون بانو د کار او زیار په هکله مشال ریډیو ته وایي.
بانو بیبي خپل کردار او خپل چې کوم مقصد او کوم هدف او الله تعالی دا غینه بیا بیا غ کار واغست او غی په ډیره کامیابی سره خپل وظیفه سرته ورسوله، او د پښتنو مېربنو د پاراغي یو لوی مبارزه او کداغوی د حقونو د پاره یو تکړه واسې کومو د سولې سيزو مخ کې تاسو سوچو کې چې هغه وخت په څنګه دورو هغه وخت په د کلتور سمره مشکلات او په هغه دور کې بانو بيبي راوچتيږي راپورته کیږي او په داسې تکړوالي او داسې نرتوب باندې خپل دغه غږ دنیا ته رسوي او د پښتنو مېرمنو چې کوم ټولنیز ستونزې دي غي په ډاګه باندې اظهار کوي.
زیتون بانو په کال 1918 کې د جون په 13 د پیښور سره نږدې کلی سپینه ډېرې کې د پیر سید سلطان محمود شاه کره زیږېدلې او په پښتو او اردو کې د 14 ډیګري ترلاسه کولو وروسته په ریډیو پاکستان کې کار شروع کړ. په کال 1950 کې د نوموړي د افسانو لومبۍ مجموعه د هنداره په نوم چاپ شوه او له دې وروسته یې دویم د افسانو مجموعه د مات بنګړي په نوم خپره شوه. زیتون بانو د پښتو ترڅنګ په اردو ژبه هم لیک کولو او په اردو کې وخت کې دهلیز پر خوشحال شناسی او د برګې ارزو په ګډون 15 کتابونه چاپ شوي. په کال 1996 کې د اګست په 14 د پاکستان حکومت زیتون بانو ته په غوره کارکردګۍ صدارتي جایزه هم ورکړې. نوموړي د ستمبر په 15 د پېښور په ورسک روډ عاشق آباد کې سهار 10 بجې خاورو ته وسپارلې شوه.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندے بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
هارون باچا هنری گڑے به سبا درته د پیښور پر وخت پر سلورو او د کابل پر درینو بجو په ژوندۍ بڼه در خبرو. اوریدونکو نه ساته خبرونه تقریبا پای ته رسیدو دي. نننې کتا څخه کوم خبرونه یا شننې یا تبصرې یا خبرونه پاتې شوی وي نو تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټکی کام پانی ته ورشي، هلته ټولي وګورئ. زموږ لیکنې همالته موجود دي، اوریدای هم شئ د خبرونه او خبري غړې کدر څخه پاتې شوی وي. همدارس کولای شئ چې د مشال رادیو اپلیکیشن له ګوګل پلی یا اپ سٹور څخه MASHAAL RADIO ولیکي ډاونلوډ کړئ او زموږ ټولو خبرونو مطالبه ته او ورسره رادیوي خبرونو نه علاوه ویډیوګانو ته هم لاسرسي ولرئ. د خبرونې په پای کې یو ځل بیا فرخوندې اسد ته ورځو له هغې څخه د خبرونو لنډیز وو.
د پاکستان فوج وایي چې په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو په یوه حمله کې د 2 سرتیري وژل شو دي. فوجي سرچینو ویلي چې دغه پیښه تیر شپه په سپینه مینه سیمه کې شوې ده. تحریک طالبان پاکستان دغه بریدي سیمواري منلي. په بلوچستان اسمبلی کې د مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا د صوبې د وزیر اعلی جام کمال پر ضد تحریک عدم اعتماد وړاندې شوې ده. تیر ورځ د عدم اعتماد پر دغه تحریک د بلوچستان اسمبلی د حزب اختلاف 14 غړو لاسلیکونه کړي دي او په کې لیکل شوې ده چې د جام کمال په مشرۍ په صوبې حکومت کې نامنی او بیروزګاری زیاته شوې ده. بلخوا د مخالفو سیاسي ګوندونو پر دغه تحریک وزیر اعلی جام کمال انند سپتمبر په 15 په خپل ټویټر باندې لیکلي چې دغه تحریک هیڅ پروا نه کوي. د پښتو ژبې نامتو لیکوال او شاعره زیتون بانو بیګا په پیښور کې د ناروغۍ له کبله د 3 کالو په عمر وفات شوې ده. زیتون بانو په پښتو شعر، نثر او افسانه کې ډیر کار کړی او د راډیو ټي وی لپاره هم ډرامې لیکلې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي هیله لري چې د طالبانو په مشرۍ حکومت په بلاخره ټول شمول شي او پر داخلي توګه د منل کېدو سره به واک ترلاسه کړي. د نوموړي په خبره دغه په نړیواله کچه د منل کېدو لپاره یوه مهمه خبره ده. حامد کرزی د مشال ریډیو افغان څنګه سره په یوه خصوصي مرکه کې ویلي هغه د طالبانو له مشرانو غواړي چې خپل انتظامیه پراخ کړي. او د افغانستان د جنکو د فوټبال ډلې غړي د وی کوچ او کورنۍ له افغانستان او پاکستان ته اوښتي. لادیسره په افغانستان کې د خزینه فوټبال لوبغاړو د آینده په اړه اندېښنې هم زیات شوې دي. د افغانستان د خزینه کامی فوټبال ډلې په خوانی کپتان او په ډنمارک کې د جنکو د پرمختګ لپاره د یوې غیر سرکاري ادارې مشر خالدی پوپلزی نن په خپل فیسبوک پاڼه ورکړي چې دا نن ډېره خوشاله ده ځکه چې د فوټبال د خزینه ډلې لوبغاړي او د دوی کورنیو په شمول څه نه اویا کسان له افغانستانه په حفاظت وتلي دي.
د فرخوندی اسد له خبرونو سره د مشال رادیو نننې نه ساته خبرونه پاتې ورسېدي. که تاسو پر همدو څه پاتې شوي نو تقریبا ډیر ثانی ورسته د امریکا غږ دیو رادیو خبرونه اوریدې شي او د مشال رادیو کوم خبرونه کې درڅخه پاتې نو مشال رادیو ټکی کام تورشه حلته واوري په مخه مخه.